د لوی خالق په نامه السلام علیکم. جوړ په خیر، تازه، تکړه، خوږو خلکو، درنو وطنوالو، څنګه یاست؟ څنګه یوی؟ ستاسو د صحت او بریالیتوب په دعا زه ستاسو کشر ګودر ځاځی یم، ستاسو خدمت ته راغلی یم، خوشحال یم چې تاسو سره یم. یو څو شیبې چې سره یو ملګرتیا او وطنداري به کوو، ستاسو شیبې به په سندرو ښایسته کوم. د دې اونۍ موضوع څنګه چې تېره ورځ هم پرې وغږېدو، ټلیفون سره عادت کېدل، دا څومره مهمه موضوع ده. او ډېری ځوانان داسې ورسره عادت دي چې نه د ډوډۍ وخت پېژني، نه د لمانځه، نه د عباداتو، نه د کار، نه د درس، او دا څومره ستونزې پیدا کوي. شي اول سترګو، بیا د وجود، بیا د مطلب دماغي مشکلات، رواني مشکلات، دغه عادت سره ډېر سخت تمبلوي. په دې اکل وساس نظرونه راخلم. دا موضوع د احمد زی عزیز یار دی، کور یې ودان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال د خدای استاد د مهر د وفا کړم. څه ښه استاد، زه غوډر ستړی مشه.
اړ یو چې ته نه بدر لا لا سلام تا ته او کله جانې ته تر دې تر څنګ ناس ته ورګن کته سلام.
وعلیکم السلام.
ټول را تر هو جوړوي
مننه. سلام دې پتاوي نوم دې راته وای. څه ښه استاد، سمزمه دې وکړه. وې دې وړم یو طرف ته دې وړم ولا
مننه. پس له سمري لیک تر هغه لشي کې خلوت.
شکیبا خلوت، ډیر خوش کې بستړی مشه. چیرته د دومره وخت خوده دی چې خوي مرزه شوی نه وي؟
انا نه ټیک ټاک یې مالو بد وخت انا وای نو دا لا چې دا می سپدون زل چې اړ کې مې تینې خصو جواب نه راکړي.
دا مشکل نو خیر بس چې خې ژوندې د هر څه په کې بخیر. شکیبا چلری را ته ټلیفون سره څومره عادت یې؟ دا موضوع هم د دیونه
نو تلیفون خواله تلیفون سره عادت ښه کار نه ځکه چې نه کار روزګار نه خلک را واسي. نو تر یو حده نو سل فیصده کې 50% عادت لرمه. نو دومره زیاته نه ځکه چې دا خلک د کاروبار نه را واسي، لکه نورې شیان چې فیسبوک او ټویټر دا شیان چې ترې استفاده کوي. بیا نو ټول ورځ په زیرې ځوانان دي چې ما لیدلې خپل وخت سترګو چې بس په پولو باندې په تویو باندې ناست دي او فیسبوک کار کوي، چتونه کوي. نو د کاروبار نه درس نه مکملن پاتې.
نو کله د متوجه شوي خپل ځان ته چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې را ولاړوي؟
بله بله. نو کله نه کله زه په خپل عام یم چې کله په ټلیفون باندې مصروف شم، آیا ستونزه نه ستونزه راته جوړې کارونه ټول راته را پاتې.
بله 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 بله. بس ځان ته پام وکړه، نور تم دا خبره ورسوه چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې پیدا کوي، عمر مو کموي. بل اخره کومه سندره ته وړاندې کوم چې وایوري؟
نو سندره غواړم دا زلفان دې سندره چې ځان دا وکړه اندا ورا ته خبره کوي. کدا نه وانو زمين الفت وای وای ځان په خطر دې زو چې مونږ نه یو ته نه لیدو زه چې څه دې کې نه لیدو په دې سندره کې زه هر مره وای ورا ته خبره کوي.
ها حتمن په دې کې به یو خبروم درته.
الو ګذر لاله یو موضوع هم لرم.
وایا
دا موضوع دا ده چې کله چې یو انجلۍ په یو کوم کور کې واده کېږي، نو په هغې باندې ډېر زیات ظلمونه کېږي، لکه خواښې، لکه خسر، لکه لیور. من باید کله چې یو ناوی یو ورینداره کور ته راولو باید په اول کې هغې سره څرنګه یو سلوک ولرو.
بالکل شکیبا دا موضوع مې ولیکل، اتمن نور خپرون کې راخلم ضرور
ضرور دې راخلم، ځکه چې خپل سترګې لیدلو حال به هم تاسو ته وایم.
بالکل
زما اړیکه ټینګه شي او زه خو ډېر کوشش کوم چې اړیکه مې ټینګه
بس انشاءالله اړیکه به وصل شي. اتمن کور دې ودان.
الله تاسو نه ډېره زیاته مننه، سلامونه وړاندې کوم. لکه کرشمې انتظار، شکوفه بهاري، زمزمې احساس، سپوږمۍ بهار خورته چې د کابل نه ماته سلامونه وړاندې کړي وو ټولو خویندو وروڼو ته، ټولو مسافرو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې زما آواز اوري.
اللہ دے وسط کور دے ودان. دا وا خوگو خلقو شکیبا خلوت، شکیبا خلوت زمزم مو اور د خوندې وک کلپانی سندره. سوال د خدای سره د مهر د وفا کړم، کدام پیدا نکړه بیا امین الفتن اور لیلو سندره وای وری زبیر ترزم.
خطر دے سوچ منگلو وت لی لیلا زاچی سو دکھ لی لیلا شوان پا خطر دے سوچ منگلو
دا ازادي رادیو دا اصل اشاره 15 اف ام 12 نوی منځنۍ چپی خغو خلکو ټلیفون سره عادت کیدل دا د احمد ضیا عزیزیار موضوع کوری ودان نو پدیونه پدیږي ډیر خلک د سره عادت شي ټلیفون سره عادت کیدل څومره ستونزې ول راولاړول شي او بلدا چې آیا کله مونږ تاسو متوجه شو چې ټلیفون سره عادت کیدل تاوان لري نه یو متوجه شي راځي چې متوجه شو دینه بعد کوشش کوي چې یو خاص وخت ورته وټه کوي همیشه به ټلیفون سره عادت نشي نو وبورم دی وطندار نه السلام علیکم
در سیب راز در توایم
ها
در توایم چې زما اعلان بداسي کوي
واه واه
هغه به دمر تکرار د خپل ماته فن را کړی
مانه در در میرا بنی
راز در توایم چې زما اعلان بداسي کوي چې د پندل استینه کو هزار غټلې مړ
وای 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 نوخ به کی کمی دی ولا
انزلس گذرا واګه سړی خی
وعلیکم السلام جوړ په خیر ستړی مشه جوړ تکړه د پنزلس ډیر کمی نه دی
نو ته به اشمیرا
وای یار د مرشوې د کومې کوڅه
نو والا نو استوا وای منو زه تاسو ته د سندرو ملمنه په خبرونه کې وزې شوې عادل خان صفای ملکه تاسو
بله عادل خان صفای ګرانه کاپیسا نستړی مشه ټلیفون سره څومره عادت یې او په دې حق لا یې پویږي چې څومره زیان لري
بالکل ګدر صاحب ډیره پر ځای موضوع مو ټاکلې دا البته چې ضیا صاحب احمد ضیا ټاکلې
احمد ضیا زیار بله بله او
بس خاص سلام دی ورته ورسېږي نور څه خبره اوس وخت کې خو دومره کسان په ټلیفون روغ دي دي سي لحد نه وتلې ان کا فانتون کې وی کا پسین کې په مکتب کې وی په دفترونو کې وی کار چې ته وینو بس لدې سره مستر ته ته پیدا شوې دي درسي ساتونکو کې شاګردان د درس ته متوجي نه وي د ټلیفون باندې ځان مستر پکړې وي نو دا حالات شته دي نو په کار د سي لدې نه لاس واخلي دې ته دومره متوجي نشي نو ما په نظر خنوي ذهن ته هم رواني ستونزه ده
بل بل
یو وخت فکر وکړ
او رواني مشکلات دي دا خپل عادت کېدل رواني مرز ده
بالکل نو په دې باندې کله درته وایي ما سي ان سترګي هم خراب وي نور دا موضوع باندې فشار هم ورچوي
بل بل
فارصت باید لدینا دومره سمره چې ورته مخه کړې لاغې نه کوم کې خیر یو تعداد کسان دي چې په ټولنې رسنې کې مثلا دین نه وړه استفاده هم کوي خیر پر اصلت خبرې ډېرې نه دوه دوه مرلن نظر میو متخصب رجل سره استفسار
شي کور دی ودان ډېر ښه خبرې وکړې مننه
قربان مننه ګذر سیو سندرا نو واړه ما کې ونه واړه
بالکل یو واړه
سندرا سجاد سی وای کنا وای په خیال کې مشنجي
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو یو ځل بیا د کابل د نن ورځې د چاودنو موضوع راخلو د کابل ښار نن سهار دو ځانو شونکو چاودنو ولړزو په چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وشل شوي ګڼ شمېر نور ټپیان دي د غراس یو ګڼ شمېر خبریالان د کابل د دوهمې انتحاري چاودنې په نتیجه کې وشل شوي یو شمېر نور ټپیان دي همدا شېبه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره په تماس کې دی افغان صاحب د دغه بریدونو او دغه د تلفاتو په اړه په د خبریالانو په اړه وروستي معلومات څه دي
بلې مراد صاحب ډېر ناوړه پیښې وې دواړه خصوصا د وروستۍ پیښه چې خبریالانو ته زیاته مرژوبله واړوله تر اوسه د دغو دواړو چاودنو په اړه دقیقې تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته خو د عام روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې دواړو پیښو کې البته اته کسان وژل شوي دي او یوویشت شاوخوا نور ټپیان دي
تر اوسه امر چې موږ تر دې شل ټپیان او شهیدان او یو متروس تفکیک کړي نه د ورورو مجاول د روغتیا خدمات دی ته وړاندې کو
دا چې دغه پیښه چې د ول رامنځته شولې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانیزي ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې تاسو معلومات نن سهار د کابل ښار شجرک سیمه چې د نهم امنیتي اوزې اړوند د یو ځانمرګ بریت شاهد وو او په دغه پیښه کې د لومړي یورپ نمخه اته کسانو ته چې ملکان دي مغشوب لا وخت نیم ساعت وروسته له دغې پېښې دویمه چاودنه سیمې ته نږدې رامنځته کېږي چې ډېری هغه سیمه کې خبریالان او عام ولسي وګړي وله چې متاسفانه هغه مرزوب لري خو تر اوسه پورې دقیق نه ده.
ته د دویمې چاودنې د نویت په اړه که راته ووایې.
دویمه چاودنه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده. لومړني روپونه دا ښیي چې ځانمرګې برید و چې ځانمرګې بریدګر د خبریالانو په منځ کې ځان خبریال معرف کړی او سیمې ته رسېدلی و.
ویل کېږي چې خبریالانو ته هم مرجوب لا وختې داسې
متاسفانه په دغه برید کې خبریالانو ته مرجوب لا وختې خو دقیقه شمېره یې تر اوسه معلومه نه ده.
بلې مراد صاحب د راپورونو له مخې په دغه پېښه کې البته وروستۍ پېښه کې چې دا راپورونه تایید سوي نه دي شپږ خبریالان وژل سوي دي او یو هم ټپي دی. ځینې خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پېښه کې د ای پي اژانس اکاس فایزي همدارنګه د ژوندون تلویزیون خبریال توخی او همدارنګه د یاد تلویزیون خبریال غازی هم وژل سوي دي. خو دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه باندې معلومات لږ شپه وړاندې د امیر روغتیا وزارت ویان وایي چې اتلس کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل سوي دي او پنځلس نور ټپیان دي. خو دا هم وروستي جزئیات نه دي ځکه چې ممکن د تلفاتو شمیر لوړ سي ځکه د پیښې له ځای نه بېلابېلو کابل روغتونونو ته په دې اړه باندې روغتونونو ته ټپیان وژل سوي دي. دا چې څومره دي په دې اړه به د ازادي راډیو اورېدونکو ته وروستي جزئیات ورکړو. خو یو خبره تعدول وړ ده چې دغه کومه پېښه چې نن رامنځته سوې ده دا لومړۍ پېښه نه ده بلکې له دې نه وړاندې هم په همدغه ځای کې کټ مټ دورې دوه چاودرې نورې هم سوې دواړه انتحاریان وو. نو او دا بله چاودنه چې را سوې ده د خبریالانو په منځ کې دا په خپل نویت کې تر ټولو وروستۍ او تازه پېښه ده.
رحمت افغان په دې پېښو کې له بده مرغه د ازادي راډیو خبریالانو ته هم زیان اوښتی دی. په دې اړه معلومات ستاسې څه دي؟ کره معلومات څه دي؟
کره معلومات په دې اړه باندې شته. د ازادي راډیو یو خبریال په دغه پیښه کې شهید شوی ده. البته تر اوسه پورې جزئیات موږ نور نشو ورکولای خو یو کس بل اکاس د سباون کاکړ په نامه موږ یو اکاس ته چې دا هم ټپي ده او د روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ده تر اوسه پورې. مراد صاحب زه غواړم چې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه دا چې څنګه رامنځته سول اول رامنځته کېږي دا لومړۍ پیښه نه ده. د پوځي چارو کارپو باري آرس سره اوس د ټلیفون په لیکه دره بغوانم باری ارز نو پختنه وکم چې ارز صاحب کما کا غورې دا کړه ته وای چې دغه پیخه اول خو کړه غلاس دغه پیخه نوملی نه د مخ کیمرا منسته سوي د ولم نتی چارواکي دغه پیخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
لومړی به دوه ما چې واقعان پیخه زبل کوون چې دا او د شهیدان او کورنۍ ته تسلیات ارز کو خدای تعالی دې وبخشي او زخمیانو ته شفا غواړو. ورپسې باید ووایم چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هیواد دی چې عملا د په جګړه کې د تروریزم سره ښکېل دی چې د هغه وشاته بهرني لاسونه هم شته د همسایه هیوادونو لاسوهنې هم شته. په حساسو مراحلو کې لکه اوس چې ټاکنې په مخ کې دي او د ثبت نام لړۍ
لا بد مرغه زموږ اړیکه لا باری اړ سره پریس ولا خو د ورستی جزئیات په اړه باندې شبوړاندې رسنوي ته د امیر اختیا وزارت چارواکو لید چې په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 20 کسان وژل سوي دي او لڅلويختو زیات ټپيان دي. په دې اړه به ورستی جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کو. تاسې پیښې معمولا په لومړي سر کې د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات ورکول کیږي خو بیا ورسته ورسته د پارلمان د تلفاتو شمیره ازیاتی ګمرات صاحب
رحمت تام مخ کی یادونه وکړه چې زموږ اساسي او همکار شي چې وایي د غراس یو ټپی دی او د مختلفو رسنیو همکاران وشل شوی دی او ټپیان دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د دغو رسنیو همکارانو خبرونه خپاره کړي دي. مثلا د یک تلویزیون د ژوندون په اړه د غراس د تلو تلویزیون په اړه هم ویل کیږي چې د دوی خبري اعلانه او کسان هم په دې پیخه کې ورته مرګ شوبل رسیدلې ده. په خپل تر اوسه پورې د خبریالانو د واقع چې شوې ده دغه همدغه سیمه کې و چیرته چې دغه لومړی چاودنه شوې ده او کله فاصله کې آیا امنیتي ارګانونو څه ویلي دي کنه؟
مراد صاحب لومړی چاودنه د ششتراک په سیمه کې چیرته چې د ملي امنیت کوڅې ته خلک رانوځي ششتراک په سیمه کې دلته پوستې دي او د تلاشي چیک پوینټونه دي دغلته سخت تلاشیانې کېږي لومړی چاودنه همدلته سوې ده دوهمه چاودنه د مکوریانو کې د ښار جوړولې وزارت مخامخ دلته سوې ده د له دې نه مخکې هم موږ داسې پیښو ته ورغلي یو مراد صاحب کله چې چاودنه رامنځته سي خبریالان ساحې ته ځان رسوي خو امنیتي چارواکي دغه ساحه بندوي د داسې یوه ساحه چې همغلته ځان خبریالانو ته ونه رسیږي داسې یوه ساحه ورته ټاکي خبریالان چې له هغه جن عکس واخیستلی سي چارواکو سره خبرې وکړلی سي مستقیم لایف راپورونه ورکړلی سي نو دوی ته یوه ساحه جوړیږي بیا خبریالان چې کله نور خبریالان ویني سي پلانی هلته ده کمره ورسره د نور خبریالان هم هلته ځان رسوي دې لپاره چې هغه ساحه هغه رامنځته سوې ده او
بله ډېره زیاته مهرباني رحمت
د نزا مننه د نظامی چارو کارپو مغواړو په دې اړه باندې وغږو چې پیښه ول رامنځته سوله ول امنیتي چارواکي په دغه پیښه کې پات راغلي دی اول د خبريالانو امنیت دوی خوندې نه سکړای مخکې له باریارې سره وغږیدل باریارې ز ټلیفون لیکا پریس ول وس یو ځل بیا وسره وصل سوي دي ارسب کده ما غوړې دغه پښتنې ته ځواب وای چې ول په وځي کې زیات 14 مستقیم امنیتي چارواکي په داسې حال کې چې توانم لري هغه مخنیوي وکي او دلته کې خبريالانو د امنیت د ټوب تراسو نو ولې چارواکي د خبريالانو امنیت خو خوندې کړی نه ده یادونه ول چې دغه کوم کاس انتحاري حمله کړې ده د خبريالانو په منځ کې د ویډیو کیمرا ورسره ونه کپ دې معلومات راکې ته ول د سپیکر مستکیږي ار اس ام مهرباني
چی اس وظیفه شه بوګه سم
په لباد مرخص په ډیر تاسو باندې نو دا خبر واورې دي لومړی هغه کسان ته چې په دې واقعي کې شیدان سوي دي مغفرت غواړو خدای تعالی دې او بخښي او کسان چې زخمیان دي شفای عاجل او تغوارو کورنۍ ته ګټګرن او کو خدای دې صبر جمیل ورک تر هغه وروسته باید وایو چې یقینا خاصتا په دغه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه تر سره کیږي لکه انتخابات او د نوملیکنی بهیر باید امنیت ته ډیر پاملرنه وشي خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی او د هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم عمق باندې لاسونه لري
په بښنه سره خبرې د قطع کوم بهرنیان به لاسونه لري وسله وال مخالفان تروریستان به خپل هدف ترلاسه کوي دلته مسؤلیت امنیتي چارواکو ته ورګرځي یعنی امنیتي مسؤلین ته ورګرځي دوی ولې امنیت ساتلو کې پاتې راځي
بله پر دغه نقطه باندې راځم که تاسو په یاد یاغه لوی چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایی کې وسوله هم په مرکو کې دا تقاضا وسو چې باید امنیتي ځواکونه نور هم د ادارې نور هم هڅه وهاند وکړي او دوی باید امنیت د ولس تامین کې خاصتا په دغه اوسني بهیر کې یا په دغه اوسني وخت کې او دغه تر څنګ تقاضا وسوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د دغه حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کومندان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پاس له دې استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو خو د هغه کومه بیلګه نه ده تر سترګو شوې دا دي بیا دغه څه واقع است اوسوله په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیتي ځواکونو ډیر زیات دی باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي او دا هنده د پاره نور هم باید هڅه وهاند وکړي خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید واوسي هغوی هم باید د افغان ځواکونو سره همکاري خپله ګړندي
ارې صاحب په بښنې سره لومړی چاودنه خو وسوله یعنې د تروریستانو هغه څوک وسلوال مخالفان د خپل هدف ترلاسه کړي دلته چاودنه د خبريالانو په منځ کې سوي ده یعنی خبريال خو یو به طرف خلک دي ولې د حمله هدف وګرځي ولې هدف وګرځي دلته د چا له خوا د تاسو نظر د څه کار سوي
بدبخت انا تاسو کوچیر تم توجه
په ډېر بخنه سره چې زموږ اړیکه ل باریا رسره پریسوله باری عرض د امنیتی چارو کارپو چې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه دا چې ولې پیښه رامنځته سوله موږ راخیستی وو. وروستی جزئیات دا دي چې د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح رسنیو ته ویلي دي چې په دغه دواړو پیښو کې تر اوسه هغه کوم مړي چې شفاخانو ته انتقال شوي دي 21 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي، خو دا هم تر اوسه پورې وروستۍ شمیرې نه دي، ځکه د داسې پیښو د شمیرو تلفات لوړیږي. په دې اړه به موږ د په راتلونکي خپرونو کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکو. مراد صاحب زما غږ اوري؟
بله مهرباني رحمت. یو ځل بیا که دا شمیرې اوریدونکو ته تکرار کړي چې تر اوسه پورې روغتیایي چارواکو یا امنیتي مقاماتو څه ویلي دي چې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده او څومره زخمیان دي، ځکه چې اوریدونکي هم راسره اپډیټ اوسېږي.
بلی لکه چې ما مخکې یادونه وکړه، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې 21 کسان وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسي جرګې دغه پیښې دواړه پیښې په کلکو ټکو وغندلې او دغه یو نه بخونکی عمل وباله. مراد صاحب چې ډېر زیاتې توجه وړ دی مسله دلته، دغه د خبریالانو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکولې، د خبریال په جامعه کې راتلل، د خبریال امنیت نه ساتل، دغه نه د افغانستان د حکومت شپاړس کلن او لس کلنه د نوي سیستم سره رامنځته شوی. په دې کې تر ټولو ناوړه پیښه ده چې زیات شمیر خبریالانو ته مرجوب لا وخت شهیدان شوي دي. ما مخکې یادونه وکړه د کابل د کوم رسنۍ چې په کابل کې کار کوي، تلویزیونونه دي، همدارنګه خبري اجنسونه دي، رادیوګانې دي، دې نه علاوه د اسوشیټ پریس خبري اجنس یو کس هم په دغه پیښه کې شهید شوی ده. خو دا چې څومره دي او څرنګه دي، په دې اړه بیا راتلونکي کې ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو یادونه وړ ده چې د خبریالانو امنیت ډیر زیات مهم ده، او دا یو سوال پیدا کیږي چې ولې په داسې سیمه کې چې هلته خبریالان خبري پوښښ لپاره راغلي دي، امنیتي چارواکو امنیت خوندي نسو کړای، او همدارنګه دلته یو سوال پیدا کیږي چې ولې په خبریالانو باندې حمله وسه. دا په خپل نوعیت کې تر ټولو نوې او ډېر زړه بوږنوونکې پیښه ده. امراد صاحب
ډېر زیاته مننه رحمت افغان. یو ځل بیا یادونه کوو اوریدونکو ته چې نن سهار په کابل کې 2000 وژونکو چاودنو د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو پر اساس باندې تر اوسه پورې چې کوم شمیرې خبرې کړې دي، د هغې پر اساس 21 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې ویل کېږي چې ګڼ شمیر خبریالان هم شامل دي، ځکه چې دوهمه انتحاري چاودنه د خبریالانو ترمنځ شوې ده. دغه راز په ټولنه شبکو باندې د دوهم انتحاري چاودنې انزورونه چې ډېر زړه بوغرونکي دي، البته خپاره شوي دي چې مستقیما او دقیقا معلومیږي چې دوهم ځانمرګي ځان د خبریالانو په منځ کې منفجر کړی دی، او شاوخوا د خبریالانو د شهید شوو خبریالانو جسدونه او ټپیان معلومیږي. د هر جمهوري ریاست هم اعلامیه خپره کړې ده، او د غراز د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. موږ هڅه کوو چې د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل د نن ورځې د انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریک کړو. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې له استازو او د خبریالۍ په برخه کې له فعالانو سره هم وغږیږو چې څرنګه په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت یا امنیتي تدابیر دي چې څو ځله په یوه سیمه کې ورته حملې کیږي، او بیا په څه ډول باندې د خبریالانو په منځ کې چې په مکمله توګه ملکی وګړي دي هغه په منځ کې د غشن انتحاري حمله کیږي او خبریالانو ته مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو کارپو باری عارف صاحب موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. عارف صاحب، موږ همدغه خبره کوو په دې خپرونه کې چې یعنی خبریالانو یوه ډله چې ولاړه وي پوښښ کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات ورکړي د واقع نه، یعنی دا څه ډول یعنی هدف ګرځول نه دی، یا په دې د خبریالانو یا ملکی خلکو په ډله او غونډه باندې د برید نه څه پیغام ورکول کیږي د افغانستان خلکو ته په خاص ډول د وسلوالو مخالفان لخوا؟
بله، لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست، ترورستان له بعده مرغه څخه هیڅ معیار او ارزښت قایل نه دي. دوی پر وړو باندې رحم نه کوي، پر سپین ګورو رحم نه کوي. ژورنالیستان چې یو بے طرف قشر د جامعې دی او حتی خدمتګار قشر دی چې ولس ته غږ رسوي، هغوی باندې هم صرف نه کوي. دوی هیڅ معیار او ارزښت پابند نه دي چې وایي ځینې شانو ته دوی فکر وکړي او یا د هغه باندې حمله ونه کړي. خو دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې د دغسې مشابه حملو څخه هغه هم په تکرار ځایو کې باید جدي پاملرنه او توجه ورته وسي. که دغو ته توجه ونه سي، خدای مکړه دا راتلونکي ټاکنو کې او دا د نوم لیکنې په بهیر کې به ډېرې ستونزې را ولاړې سي، داسې ونه سي چې انتخابات به عمومي مشکل سره مخ
کړي. مننه عارف صاحب. ولسمشر هم اعلامیه خپره کړې ده. د ولسمشر اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خبرنګارانو باندې، په دیموکراتیک پروسه باندې، په مساجدو باندې، په لمونځ کوونکو باندې، په عامو خلکو باندې دا ډول بریدونه جنګي جنایت دی، او د وسلوالو دا ډول اعمال یا څوک چې د دې بریدونو تر شا دي، دا ډول اعمال نه یوازې له انساني بلکې له اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې راځي. ولسمشر په دې د کابل په نننۍ حملو کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د خبریالانو د فعالیت هغه مشترکه کمیټه چې ده هغه ته سپارښتنه کړې ده چې په عاجل ډول د خبریالانو وضعیت ته رسیدګي وکړي. دا ډول اعلامیې چې همیشه پکې فقط غندنې کیږي یا پکې انتقادونه کیږي، آیا د وضعیت د بدلون لپاره یا د درد د دوا کولو لپاره څه کولی شي؟ کنه اوس وخت رسیدلی چې جدي پرېکړې وشي او جدي کارونه وشي.
ولا څه فکر کوم چې نو باید جدي پریکړه وشي، او په جدي پریکړه کې زه تر ډېره بریده پورې هغه ځواکونه هم ګرم بولم چې د هغوی د موجودیت له کبله څخه ځینې مخالفتونه او حساسیتونه پارېدل دي او داسې تروریستي اعمال ترسره کوي. زه فکر کوم چې اوس هم نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې باندې او هغه تروریستي ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي او لکه لمر داسې دلیږي، د هغو په وړاندې باندې د نړۍ عکس العمل ډېر بچي دي او قاطی تصمیم.
لبه د مرغ مراد صاحب د اری صاحب اړیکه موږ سره پریسوله. بیا هم اوریدونکو ته وایي چې د دې پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات به له اوریدونکو سره شریکو. خو وروستي جزئیات دا دي چې د امیر روغتیا وزارت وایي چې 21 کسان وژل شوي دي او شاوخوا په 40 نور ټپیان دي. دا د خبریالانو په منځ کې چې کومه چاودنه شوې ده، خبریالان ټول دردولي دي، عام ولس دردولي، ځکه چې خبریالان ولسي وګړي دي، نه کوم امنیتی چارواکي دي، نه امنیتیان دي، بلکې یوازې یوازې د خبري پوښښ لپاره ساحو ته ځي. امنیتي ارګانونو د خبرونو غوښتنه دا ده چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي، دوی سره وړ مناسب چلند وکړي، او همدارنګه خبریالي نسي هغه څو کسان چې دغه ډول اعمال سر تر سولې ده، هیڅ وخت به هم د خبریالانو د خبرین دوی په داسې چاودنې یا داسې پیښې به د خبریالانو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. مراد صاحب یو ځل بیا رئیس صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ده. رئیس صاحب، که د وروستۍ هغه کومه پوښتنه چې وشوه، که همغه پوښتنه ته همداسې ځواب کړې، مهرباني.
و یو ور بیا تکرارومه چې زما په ان باندې بارني یا نړیوال ځواکونه چې په هیواد کې موجود دي، او هغه د مرکزی حکومت د پیاوړتیا لپاره او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره شتون لري. زه فکر کوم چې د هغو مسؤلیت هم زموږ تر امنیتي ځواکونو په دغه حقله باندې کم نه دي. څو ځله په دې باندې د دوی د بین المللي مجالسو کې هم اشاره شوې ده چې باید په استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دغسې تروریستي عملاتو د مخنیوي لپاره همکاري وسي، خو تر اوسه پورې داسې بېلې نشته چې هغوی کوم رغنده ګام اخیستی. یو او مرحله کې تر اوسه پورې نړیوال د تروریزم سره زما په اند په مبارزه کې جدي نه دي. هغه هیوادونه چې تروریستان سمبالوي، تجهیزوي او ساتي، او معلوم هم دې د هغو په وړاندې باندې تر اوسه نړیوال د حوصله مندۍ څخه کار اخی، هیڅ نو فشار نه دی پر واری شوی، صرف د کلماتو په محدوده کې اوس فشار پر واری شوی دی، خو عملا کم اقتصادي، نظامی او اجتماعي فشارونه نه دی پر واری شوی چې هغوی مجبور کړي چې دا بهیر ته خاتمه ورکړي.
ارے صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې دغه چاودنه درې ځل کېږي همدلته رامنځته کېږي، په داسې حال کې چې کله یو چاودنه رامنځته شي باید امنیتي تدابیر سخت کړای شي هغلته، خو بیا هم درې ځله د خپل یو پښتنه ده، ولې امنیتي ځواکونه کشفي استخباراتي معلومات کې ضعیف حساسي، دوی خو خپل د امنیت کې باید تکړه اوسي، دا چې کشفي استخباراتي معلومات ورته نه رسیږي، خو هغه چې په خوا ته ګډ شوی هدف ګرځېدلی دی، یو ځل بیا هدف ګرځي، دلته مسؤلیت چا ته ورګرځي؟
اوس بنا گزیر واقعیتو ته تن ورکو، تر بهرنی همکاری که تیر سو موږ په خپل امنیتي ځواکو کې لکه څنګه چې لازمه ده بدلون او شوالی نه دی راوستلی، داسې ریفورم چې هغه د مسلکیت پاسخګویي تر اوسه نه دی رامنځته شوی، کدرې منظم تغییرات چې هغه د مسلکیت پر بنسټ باندې استوار وي، د فهم او دانش پر بنسټ باندې استوار وي نه تر سترګو کېږي. زه فکر کوم چې موږ ته هم ضرورت، یعنی افغان حکومت ته دا ضرورت دی چې د اصلاحاتو په حق په امنیتي ځواکونو کې په خاصه توګه داسي ګړنجي ګامونه اوچتول پکار دي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب،
هغه اوست مهاله او متوسط مهاله وي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د آزاد خبريالانو د آزاد اتحادیه مشر رحیم الله سمندر صاحب هم را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. سمندر صاحب، نه یوازې د کابل عامو خلکو ته بلکې د افغانستان خبريالانو ته هم یو خنړی ورس او تور سهار گنل کی گی ننانه سهار ننانه ورس ده کابل پر خبریالانو دغه حمله په خاص ډول بلومون په ټول افغانانو بیا په خبریالانو دغه حمله څه ډول ارزوي سی؟
واقعا دا یو ډیر بوګنوون کې ډیر غمجنه ډیر دردون کې ورځ وه، ټولنې لپاره، زمون خبریالانو لپاره، زمون خبریالانو کورنۍ لپاره. هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چې تایید شوې ده تقریبا اته همکاران، خبریالان، ناکاسان او عکس اخیستونکي یا فلم اخیستونکي له لاسه ورکړي چې ټول یې له مهمو رسنیو سره کار کوي په کابل کې. دغه راز یو شمېر نور زخمیان دي چې لا اوس تر اوسه تر دې دمه د کارا زخمیانو تعداد نه دی معلوم. دا یو واقعا یو خونړۍ پېښه وه، خصوصا رسنیو لپاره. موږ دې ته حیران یو چې ولې خبریالان ټارګټ یا هدف قرار وګرځېدل دغه پیښه کې. تاسو معلوم دی ټوله نړۍ، د نړۍ ټول وسلوال یا غیر وسلوال ځواکونه په دې باندې سلا دي، دې باندې متفق دي چې خبریالان چې دي دا بې طرفه خلک دي، دا د چا پلویان نه دي. دوی حقیقت خپروي، حقیقت پیدا کولو په لټه کې دي. نن په کوم ولې دویمه حمله یوازې خبريالانو سره چې کله دی سیمه ته ورغلي او موږ د کورنۍ له خبريالانو قرباني اخیسته او ټولې دردولې دي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو باندې هڅو چې دغه پیښه ترشایي دا د بیان او د رسنۍ ازادۍ دښمنان دي او دغه کار یې هیڅ څوک نه تحلیلي او هیڅ څوک یې نه مني.
سمندر صاحب، کچیر تراشو امنیتی تدابیر ته مخکمو عارف صاحب سره د پوزي چارو کارپو دغه سره خبرې کولې، کله چې دغه شان پیښه کیږي په افغانستان غوندې هیواد کې، په نورو هیوادونو کې چیرته چې جنگ ځپلې هیوادونه دي، تاسو هم په دې فیلډ کې پاتې شوي یاست، نو بیا د کله چې د لومړی پیښه د پوښښ لپاره خبريالان راځي یا د چخورین ډل راځي، هلته امنیتي ارګانونه نسبت د لومړي ځل په نسبت بد زیات تیار سه اوسیږي، هغه باید په دې پوي اوسیږي چې کېدې شي بل څه واقع شي. فکر نه کوي چې لومړی واقع نه ورسته اصلا چا پاملرنه نه دکړي؟
اصلا په دې وخت کې سپیشل د مارکیټ ټیم هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوي، دا اول ځل نه دی. دې مخ کې هم په ګڼو پیښو کې په جنوب کې، د افغانستان په نورو سیمو کې، دا اولې پیښه ورسته چې کله خبري اعلان شوی تور غلي دي، دولتي امنیتي ځواکونو دغه سیمه نه ده کلا بند کړي، یا هغه لازم سیستم کې الته خلکو داخلي دل یا ورتلل مناکوي هغه مخصوص کارونه چې دی لګي یا مخصوص پټي چې دی لګي هغه پټي دی نه دی لګولي سره دغه چې دا سیمه د شجرک سیمه دا چې امنیتی سیمه ده چې هر خواته امنیتی ځواکونه دي په هر څو مترې کې چې امنیتی ځواکونه ویني زه دې تایران چې ولې داخلي وزارت په دې کې پاتې راغلی اولی پیچ وروسته ولې هلته پټې نه دي لګولي ولې هلته د ملکي کسانو د خبریالانو د داخلېدل نه دي منع کړي ولې دې دپاره تدابیر نه دي ولي دوی بې احتیاطي هم یو له دلایلو ده چې دغسې خونړۍ پېښه رامنځته شي او دومره زیات شمېر کې خبریالان او همکاران زمونږ شهیدان او زخمیان شي.
څه پیغام لري د خبریالانو د ټولنې لخوا د یو فعال یو خبریال په توګه امنیتي ارګانونو ته او د افغان حکومت مشرانو ته وسلوال خو بخپل بریدونه کوي هغوی خو ورته خپل توجیهات لري اما دلته خو موږ ته د ملکي خلکو او د ځوانو خبریالانو جنازې او جسدونه پراته دي یعنی آیا یوازې په انتقادونو او یوازې په غمرازیو باندې څه کیږي او کنه باید وخت رسېدلی چې جدي پرېکړې وشي مهمې خبرې وشي باید
مون راتيري د ارغن صاحب د شهادت روسته یو جدي او یو ټوټ بحث را مونږ تکړه دي دغه بحث روان دی تاسو په روزونو همکارانو په واتیکان کانفرنس ولې چې ژوندونه هم شامل و او تاسو سره موږ ټول په نمایندګۍ باندې خبري وکړې تاسو صاحب او یو شمېر دوستانو پرون ته اعتراض دي توګه د مشترکې کمیټې نه هغه کمیټه چې دولت په نوم جوړ کړي او هیڅ عملی کار یې نه دی کړی د هغې نه استعفا وکړه او دغه راز به د کمیټې نور غړي هم د دغه کمیټې نه استعفا وکړه د دې تر څنګ موږ اوس استراري غونډه نیسو د زمونږ د فدراسیونیا د ټولو سنفیا مدافع ټولنو استراري غونډه او د دې وروسته موږ خپل غبرګون یا عکس العمل د دغه یو نورو پیښو مقابل کې وښیو هیڅوک نشي کولی ځان دې نه مستثنا وګڼي حتی وسلوال مخالفین هیڅ ډول هغه نه لري چې خبرنګار ووژني خبرنګار ولې ووژل چې خبرنګار څه دی موږ تاسو شاهد یاست د افغانستان په ټولو پیښو چې خبریالان بې طرفه کوخه لري د تاسو د قندوز پیښې شاهد یاست چې قندوز کې کله پیښه وسوه موږ سیمې ته لاړو حتی د طالب په سیمه کې موږ کوریج لرو او د کوریج نه موږ گزارشونه تهیه کړل په دغه مواردو کې داعش طالب هر وسلوال تروریستي ګروپ ته موږ ویل غواړو چې خبریال بې طرفه دی خبریال نه باید ټارګټ شي خبریال د ټولو خواوو راپورونه خپروي حقایق خپروي د ولس ورته مهم دی تر هر بل شي د افغانستان ولس ورته مهم دی نه حکومت نه هم نه هم طرفونه نه هم حزبونه نه هم تروریستي ګروپونه یا نورې خواوې په دې برخه کې موږ خپل جدي عکس العمل ښیو در عکس العمل ښایي د زموږ د ټولو ټولنو لخوا نن وښودل شي او د اضطراري غونډې په پایله کې کېدای شي مشترک کنفرانس کې خپل عکس العمل وښیو دغه موږ ته د منلو وړ نه ده تېر کال هم موږ شلو زیات خپل همکاران ترلاسه ورکړي دي او د 500 له شپېتو زیات کسان موږ زخمیان لرل 2019 کال یادوم که 2013 کال دغسې خونړۍ پیل کړي چې موږ یو ځل په یوه پېښه کې اته نه خبریالان د لاسه ورکوو یو لسګونه نوویل کېږي دا نه خبریالان ته د منلو وړ ده نه هم رسنیو د افغانستان ته نه هم نړیوالې ټولنې ته هم نه هم
ډېره زیاته مننه د افغانستان د خبریالانو د آزاد ټولنې مشر رحیم الله سمندر صاحب چې د کابل د نننۍ خونړیو بریدونو په خاص ډول په دوهمه انتحاري حمله کې د خبریالانو د وشل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. زموږ همکار رحمت افغان چې دا وروستي تحولات په خاص ډول نننۍ پیښې له نږدې څاري بیا را سره د کابل سټوډیو څخه دی. رحمت فقط کس یو نیمه دقه وخت لرو کوی چې وروستي ارقام کچیرته مقامات یا عامر اختیار وزارت خبر کړي څه دي او د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بل مراد صاحب شیبه په شیبه دغه پیښو د تلفاتو شمیره لوړیږي. وروستي جزئیات دا دي چې په دغه دواړو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي او 24 نور ټپیان دي چې لکه مخکې سمندر صاحب یادونه وکړه په دې کې 8 کسان خبریالان هم شهیدان شوي دي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. خو دا جزئیات وروستي نه دي، ممکن جزئیات تغییر شي او په راتلونکو خبرونو کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه موږ بشپړ جزئیات ورکړو. مرتب
ډیره زیاته مننه دوستانو زمونږ همکار رحمت الله افغانو چې د کابل درن وزیر د دوه انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. د امر روغتیا وزارت وایي چې په دواړو حملو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 21 کسان وشل شوي. په 21 کې اته کسه خبري اعلان دي چې ټول تقریبا په دوهمه انتحاري حمله کې وشل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکوو.